افغانستان کې لتیر ماخام راهیسې انټرنیټي او مخابراتي خدمتونه نږدې یو مخ بند شوې دي. د نت بلاکس په نوم ویپانې چې نړۍ کې انټرنیټي جریان څاري، تیره شپه لیکلي چې افغانستان دا مهال د انټرنیټ د بشپړې پرچاوۍ په حالت کې دی. د دوی د معلوماتو لمخې د مهال ټلیفوني اړیکې هم اغیزمنې شوې دي. په بهر کې میشتو ګڼو افغانانو لیکلي چې پرون نه دي توانېدلي افغانستان کې د خپلو کورنیو سره اړیکې ونیسي. د طالبانو حکومت په ظاهره د نوري فایبر د بندیدو امر کړی چې په کیبلونو کې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته غځول شوی، خو د ټکنالوژۍ پوهانو لیکلي همدغه کیبلي انټرنیټ سره شاوخوا شپږ ویشت ولایتونه او د ګڼ شمیر مخابراتي شبکو انټرنیټ وصل وو. د طالبانو حکومت دا په رسمي ډول د دغه بندیز په اړه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې د انټرنیټ له پرچاوي سره هممهاله کابل ته د نړیوالو الوتکو پروازونه لزانډ او خان سره مخامخ شوې دي. د هوایي ټرافیکو د څار یو نړیوال ویب سایټ فلایت رادار 24 ښیي چې نن سه شنبه کابل ته 15 نړیوالې الوتنې لغوه شوې چې درې له دوبۍ او دوه نورې له استانبول او مسکو څخه پلان شوې وي. دغه ویب سایت معلومات ښیي چې له کابل څخه هم نن سه شنبه دوبۍ ته دوه او استانبول ته یو پلان شوی الوتنه لغوه شوې. لغوه شوی الوتنه تر ډیره د نړیوالو شرکتونو له هغې ډلې ترکیش او فلای دوبۍ پروازونه دي. یو شمیر بهرنیو ښارونو له هغې ډلې نوی ډیلی، استانبول، جده او ریاض ته بیا نن پروازونه پلان شوي چې دا خدمتونه تر ډیره د کام یار او آریانا هوایی شرکتونو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان لویو ښارونو ته هم د دغو کورنیو هوایی شرکتونو الوتنې پر خپل ځای دي او په ظاهره له کوم خنډ سره نه دي مخامخ شوي. د جرمنی په بون ښار کې د افغانستان د جنرال کنسلګری ډیپلوماټانو پرون دوشنبه ډلیزه استعفا اعلان کړې ده. د دغه کنسلګری سرپرست حامد ننګیالی کبیری ازادي راډیو ته وویل چې د دغه استعفا لامل د دوی اډانې ته د کوربه هیواد لخوا د طالبانو د یو ډیپلوماټ معرفي کول دي. کبیری زیاته کړې چې له دې اعلان سره سمې د کنسلګری منقوله او غیر منقوله شتمنی، وسایل او تجهیزات د جرمنی بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې دي. د پخوانی جمهوری نظام دغه ډیپلوماټان وایي د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت نه لري، نو ځکه دوی ته یې په کنسلګری کې د ډیپلوماټ مقررېدل هم د منلو نه دي. طالبانو څه باندې دوه میاشتې وړاندې برلین ته دوه کنسولي ماموران د کوربه هیواد په خوښه ولېږل چې یو هغه یې په برلین کې په سفارت او بل هغه یې د بن په کنسلګری کې کار کولو ته معرفي شوی وو. د بون کنسولګری د اروپا، استرالیا او کاناډا افغانانو ته کنسولي او تخنیکی مرستې برابرولې. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان کړی چې د غزې جګړې د پای ته رسیدو د طرح پر سر هوکړې ته رسیدلې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې حماس به دغه شرایط ومني او کنه. هغه ډله چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په لیست کې شامل ده. ښاغلی ترامپ د دوشنبه په ورځ د غزې جګړې د پای ته رسیدو او له جګړې وروسته جګړه ځپلې فلسطین کې د یو حکومت د جوړېدو لپاره یوه شل مادهیزه طرحه وړاندې کړه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. افغانستان له پرون ماخام راهیسې د انټرنیټ له بشپړې پرچاوۍ سره مخامخ دی. دا وروسته تر هغه چې د نوري فایبر انټرنیټ پرې شو،
هیڅ بدیل نه لري. نوري فایبر د انټرنیټ د ملا تیر ده. په افغانستان کې شاوخوا د اوس شپږ ویشت ولایتونه په زرګونو اداري فرصتونو څخه محروم کړو.
اسلام آباد کې د طالبانو د یو شمیر مخالفانو بحثونه نن هم دوام لري. پاکستانی چارواکي څه غواړي؟
پاکستان ته هم دغه نام استفاده کوي چې وخی نړۍ ته چې ګویا پاکستان همیشه یو خواخوږی هیواد دی، د افغانانو په مسایلو کې دخیل دی.
د امریکا او اسرائیل مشران د غزې جګړې پر پای ته رسیدو سلا شول. نور راپورونه هم شته. افغانستان کې له زده کړو محروم یو شمېر نجونو لاسي صنعت ته مخه کړې.
دوه کال کېږي چې د دستي صنایع په برخه کې
نو راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پایه را سره پاتې شئ.
در دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو د سر موضوع ته. افغانستان تیر شپه د انټرنیټ له بشپړ بندښت سره مخامخ و. د نت بلاک سوې پاڼې چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ جریان څاري هم تیر شپه د کابل په وخت 8:30 راپور ورکړ چې د تلیفوني خدمتونو چارې هم ګډوډې او ټکنۍ شوې دي. د طالبانو د حکومت لخوا د انټرنیټ بندولو اقدام د خلکو، کارپوهانو او رسنیزو بنسټونو ګڼې اندېښنې پارولي. لکه چې طالبان وخت رسیدلی دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې یو بل لوی بندیز حاکمیږي، داسې بندیز چې تقریبا ټول ولس اغیزمن کړی دی. تفصیل له فیروزه عزیزی اورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر انټرنیټ د پریکولو له پریکړې وروسته افغانستان تیر شپه د میزان په ومه د انټرنیټ بشپړ بندیدو شاهد و. نت بلاکس وې پاڼې چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ جریان څاري د کابل پر وخت د شپې په 8:30 پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې افغانستان د انټرنیټ بشپړ بندیدو په حالت کې دی او ټلیفوني خدمتونه هم ګډوډ شوي دي. د سازمان دا راپور هم ورکړی چې د دوشنبه سهار راهیسې ګڼې انټرنیټي شبکې په مرحله یې توګه پرې شوي دي. د طالبانو د حکومت لخوا د انټرنیټ د پرې کولو اقدام د خلکو، کارپوهانو او د رسنیو د سازمانونو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي. یو شمېر بهر مېشتي افغانان چې هڅه یې کوله د دوشنبه په ماښام د سپتمبر په 9 په افغانستان کې له خپلو کورنیو سره اړیکه ونیسي، وایي چې د انټرنیټ یا مستقیم ټلیفوني اړیکو له لارې د خپلو کورنیو له غړو سره په اړیکو نیولو نه دي توانېدلي. له دې جلې په فرانسه کې میشت افغان خبریال هارون بصیر ازادي راډیو ته وویل چې د دې وضعیت د احتمالي دوام په اړه اندېښمن دی.
خبر دی چې خپلو کورنیو لري دي او د دوی د اړیکو یوازینی وسیله انټرنیټي خدمات وو. په ځانګړې توګه زما لپاره، ځکه چې زما د کورنۍ ټولګړې په افغانستان کې دي او زه په فرانسه کې یوازې ژوند کوم، زه څنګه د خپلې کورنۍ څخه بې خبره پاتې کېدای شم؟ دا زما لپاره یو لوی درد دی. دا زما په سر د زرګونو افغانانو لپاره، یوه چې له افغانستانه بهر دي او له بلې خوا له خپلو کورنۍ بې خبره پاتې شي، لویا ننګونه ده.
یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر انټرنیټ پریکول به خلکو باندې د فشار راوستلو یوه بله بڼه وي او په ټولنه کې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. په جرمني کې میشت سیاسي کارپو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل انټرنیټ ته د خلکو د لاسرسي پریکول غیر معقول اقدام دی او د افغانستان خلکو او اقتصاد ته به لوی زیان ورسوي.
در مجموع نقص بسیار کلان هم بر مردم افغانستان هم بر اقتصاد افغانستان است.
په ټوله کې دا هم د افغانستان د خلکو او هم د دې هیواد د اقتصاد لپاره یو لوی زیان دی. دا ډیر غیر معقول کار دی چې زموږ ځوانانو رون اندو او هغو کسانو ته لاسرسی بندو چې تعلیم یافته دي او اړتیا لري چې خپل معلومات نوي کړي. دا مهمه مسله ده. که تاسو نن په اروپا کې انټرنیټ پرې کړئ، دا په دې معنا ده چې تاسو ژوند خطا کړی دي، ځکه چې له انټرنیټ پرته هیڅ څه ممکن نه دي.
ښاغلی اتمر زیاته کړه چې په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ د قطع کولو پایلې به مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د اقتصادي زیربناوو ته د جدي زیان رسولو، بانکي فعالیتونو او د انټرنیټي خدمتونو سکتور کې د زرګونه کارکوونکو بیکاری، د خلکو باور کمولو، اقتصادي وروسته پاتې والی، د پانګونې نشتوالی او د معلوماتو رسولو په برخه کې د ګډوډۍ لامل وګرځي. په ورته وخت کې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په دغه هیواد کې د انټرنیټي خدمتونو بشپړ بندیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو د اقدامې غندلای زیاته کړې ده چې دا د خلکو په ورځني ژوند د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیتونو باندې پراخې منفي پایلې لري او خلک یې د اړیکو له اساسي حقونو محروم کړي دي. د سازمان له طالبانو غوښتي چې سمدستي د پریکړه بیرته واخلي او له نړیوالې ټولنې او نړیوالو ادارو یې غوښتنه کړې چې معلوماتو او ارتباطاتو ته د افغانانو د آزاد لاسرسي له حق ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت چارواکو مخکې ویلي و چې دا پریکړه د منکراتو د مخنیوي لپاره سوې ده. د طالبانو حکومت په دې وروستیو اونیو کې په تدریجي ډول په بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزګان، نیمروز، ننګرهار او پروان په ګډون د افغانستان په 10 څخه زیات ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمات پرې کړي دي. دا لا روښانه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه لنډمهاله ده او که دایمي خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د دې وضعیت دوام کولای شي د خلکو اقتصادي او ټولنیز ژوند په جدي توګه اغیزمن کړي. په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې انټرنیټ د زده کړو، کار، سوداګرۍ او کورنۍ او نړۍ سره د اړیکو لپاره یو مهمه وسیله ګرځېدلې ده. د راپورونو له مخې د نوري فایبر خدمتونو کې خنډ خلک د امنیت او جرمي ستونزو د احتمال په اړه اندېښمن کړي دي. معلوماتو او ورځني اړیکو ته یې لاسرسی په جدي توګه محدود کړی او تعلیمي او اقتصادي فعالیتونه یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
و موریدل چې پرون ماخام رئیس په افغانستان کې انټرنیټ ته لاسرسی په نږدې بشپړ ډول قطع شوی دی. د انټرنیټ د څارنې یوې نړیوالې ویبپاڼې د شپې لخوا راپور ورکړی چې افغانستان د انټرنیټ د بشپړ بندیدو په حالت کې دی. لکه چې طالبان وخت رسیدلی یا تقریبا په تیرو شاوخوا دوه لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې افغانستان په دومره لویه کچه د انټرنیټ پرچاوي تجربه کوي. دا وروسته ترجیح دی چې د طالبانو مشرتابه یو شمیر مخابراتي شرکتونو ته وویل چې د فایبر نوري یا نوري فایبر انټرنیټ قطع کړي. دا هغه انټرنیټ دی چې د گاونډیو هیوادونو لخوا په کیبلونو کې افغانستان سره وصل شوی دی. د ټکنالوژي د برخې یو شمیر ماهران وایي چې همدغه فایبر انټرنیټ یا کیبلي انټرنیټ د ټولو انټرنیټونو د ملاتړ دی په افغانستان کې. او د دې لقطې کېدو سره تقریبا په شپږ ولایتونو کې انټرنیټي خدمات ټکنی شوی. زما همکار نوریاس نوری د ټکنالوژي له کار پو هغه ملک سهار سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې چې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې د بندیدو علت څه دی او زیان چا ته رسیږي.
نوري فایبر د افغانستان د انټرنیټ د ملا تیر ده چې متاسفانه طالبانو د خلګو د لپاره چې لټول امکانات او لټ هر څه خلاص رسي ای بند کړی او د میلیونو خلک کارونه او د ژوند ټولې چارې په ټپه ودروي. متاسفانه دا کار وکړل او د دې هیڅ بدیل نه لري. نوري فایبر د انټرنیټ د ملاتړ ده په افغانستان کې شاوخوا د اوس شپږ ولایتونو په زرګونو ادارې، نړیوال پانتونونه، د زده کړو پروګرامونه، آنلاین د زده کړو سیستمونه، ټول هغه خلکو چې په آنلاین ډول کار کول یا فریلانس دی ټول همدغه فرصتونو څخه محروم کړو. چې متاسفانه په افغانستان کې تر دې بل یعنی د دې لزده کړو د نور ټول را دوخه د ټول بد غټ بندیز وي. سی متاسفانه د ټول افغانانو ژوند به وسره او د ادارو دولتداري هر څه ټول شهر به وسره ګډي وډي کی.
د نوري فایبر شبکه یو له هغو شبکو څخه ده چې افغانستان له نوري نړۍ د سیمې سره وصل کوي. په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې نوري فایبر یوازې په افغانستان پورې منحصر ده او که دا انخلول شوی هم ده که چیرې دا بندیږي یوازې په افغانستان کې بندیږي، یعنی په دې معنی چې د دې چینلونه به نور خلاص نه وي د سیمې هیوادونو سره چې نښته ده.
نوري فایبر د پټول نړۍ کې فایبر اپټیک کیبلونه په سمندرونو کې کښېوي دي. شاوخوا تر 340 لوی کیبلونه په سمندرونو کې ټول نړۍ ته کښېوي دي. افغانستان تم لښکو ګاونډي هیوادونو څخه د انټرنیټ د کیبلونو لره کښېوي. چې افغانستان شاوخوا 50 ګیګا بایت پر سکند انټرنیټ د ټول افغانستان د اوسنی کابوسون د حل کوله کسم د ټول افغانستان د شاوخوا 2.2 میلیون خلکو انټرنیټ ته لاسرسی درلود. سی بیا هم کم مولو خو بیا هم همدغه کم انټرنیټ د 2.2 میلیون خلکو لاسرسی د ډېرې ستونزې حل کړې وي. د دولتداري او د شخصي ادارو دغو دا په نورې وادو کې دا هر څه نورمال دي. خو متاسفانه دی افغانستان د دغه نړیوال شبکې څخه قطع کړل. سی دا د نړۍ کې د انټرنیټ د اصلي د ملا تیر ورته ویل کیږي، بل هیڅ بدیل نه لري. اصلا د جی سی ایم یا د مخابراتي شبکو انټرنیټ یا سټلایټ انټرنیټ اصلا لس پیسه د خلکو په افغانستان کې ګټه نه ستري اخستلای او هغه اصلا د ایمرجنسي خي ډیر ضرور او د لمړني اړتیاو لپاره د لکه د میسج زنګ او د لپاره خدا اصلا د اصلي د انټرنیټ د ملاتړ روس متاسفانه دی قطع کړ.
د ټکنالوژي د بخش ماهر اغه ملک سهار و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو آزادی رادیو ته غوګینن په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د یو شمیر مخالفانو د غونډې دویمه ورځ ده. دغه غونډه پرون دوشنبه پیل شوه چې په ظاهر حالته د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات د انسټیټیوټ لخوا ور بلل شوې ده. د غونډې ګډونوالو ویلي چې دوی تر ډیره د افغانستان پر راتلونکو باندې خبرې کوي. دا دوه ورځنۍ ناسته د سویل آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ اساسي په کوربتوب او د افغانستان د پارلمان د پخوانی غړي فوزي کوفي په مشرۍ د افغانستان لپاره د خزو یا دبليو اف ای بنسټ په همکارۍ ترسره کیږي. که څه هم فوزي کوفي د دې ناسې په اړه د ازادي راډیو د پښتنو په ځواب کې په لیکلې بڼه یوازې دومره وویل چې د غونډې د جزئیاتو په اړه به یوه ګډه اعلامیه خپره شي، خو نوموړي وویل چې پرون دوشنبه د یادې غونډې له پیلېدو سره هممهاله په خپل ګډونوالو د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه وکړل. هغې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو لپاره د زغملو نه دی. فوزیه کوفی دا هم لیکلي چې په دې ناسته کې په ګډون خوښه ده او دا چې دغه ناسته افغان ښځو او نارینه استازو ته د هیواد راتلونکي په اړه د نظرونو شریکولو زمینه برابروي. یادونه کوم چې دغه غونډه 13 اگست میاشتې 15 او 16 ته پلان شوی و، خو هغه مهال بیا د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ اعلان وکړ چې دا غونډه زندوي تر څو د دوی پټکو په خډول ترسره کړي. د غونډې بحثونه نن هم په ظاهره د بند دروازو تر شا دوام کوي او اټکل دا دی چې د ورځې په پای کې به دوی د خپلو بحثونو نچوړ په یوه اعلامیه کې څرګندوي. دا چې دا غونډه داسې حالاتو کې جوړه شوې، ګډون کوونکي څوک دي، څومره سیاسي وزن لري، پاکستان له دې غونډې څه غواړي، پر همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار نوریاس نوری په برلین کې د پانتون د استاد او د چارو د شنون کې محمد اسحاق اتمر نظر پوښتلی.
یو پروسه دوی پیلی چې هغه د خبرو اترو پروسه ده چې اول خود خپل د افغانانو ترمنځ څنګه دغه پروسه رامنځته کیدی شي، بله دا چې په سیمه کې دغه سه تفاهم یا په سیمه کې دا خبرې اترې د افغانستان په وضعیت باندې، مخصوصا په افغانستان کې کوم چې د بشر د حقوقو مسله ده، کوم چې د ښځو د کار او د تحصیل مسله ده،
خو اتمر صاحب د پاکستان سیاست په پام سره په تیر جمهوریت کې چې همدغه څیرو چې اوس هلته سره راغونډ شوي دي په پاکستان تل انتقاد کوي چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او نیت پاک نه دی. یعنی دوی چې اوس هلته راغونډ شوي دوی څه غواړي لاسته راوړي او اسلام آباد څه غواړي لاسته راوړي؟
اسلام آباد خو صرف دا دیو فشار په توګه غواړي چې ګرچی طالبان دغه فشار ته ډیر جدی نه ګوري، لیکن پاکستان د همدغه نام استفاده کوي، هم د سیمې د هیوادونو په سطحه، هم د منطقې او هم د نړیوال په سطحه، چې وښي نړۍ ته چې ګویا پاکستان همیشه یو خواخوږی هیواد دی، د افغانانو په مسایلو کې دخیل دی او د دوی حسن نیت د دې دپاره دی چې افغانان خپل منځ کې سره کینه یي او دغه مشکل کوم چې په افغانستان کې دی دا اوس د دغه ناستو په وسیله باندې ترې خواده پورې دغه فضا رامنځته شي چې افغانان خپل منځ کې سره خبرې اترې پیل کړي. ګرچې په دې څلور کلونو کې هغه افغانان سیاستوال چې د افغانستان نه بهر دي که دی نه دي توانېدلي چې د یو مشترکه ژبه پیدا کړي، یو ادرس پیدا کړي، خو پاکستان د دغه کمبود نه اوس استفاده کوي او په لومړي ځل داسې یو ناسته په اسلام آباد کې ترسره کیږي او په دې کې د پاکستان ډیر هدف دا دی چې یو خو د افغانستان په قضایا کې ځان ته حق ورکړي، بل دا چې من هست یو وسیله د فشار چوشی که ولی د طالبان پا حکومت باندی دغه فشار وارد که
لنگ کرده. و اتمر صاحب فکر نکوی چه دی غونده دی جوری دو ترشازین نور عوامل همشته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ورسته وکړ د بګرام د هوایي اډې د بیرته ترلاسه کولو ګواښ وکړ. آیا فکر نه کوي چې ځینې موضوعات له سیمه ییز بود نه هم اوړي؟
زه فکر نه کوم دا دومره لویه ناسته نه ده چې په هغه کې د امریکا جیوپولیټیک او خارجي سیاست سره کوم تړاو لري، ځکه دا ډېر د پخوانو هلو ځلو په همدغه برخه کې روان وي. د امریکا او د طالبانو خو دا لانجه تقریبا یو هفته کېږي چې ترامپ د بګرام د مسلې خبره راپورته کړې، او دا زه فکر کوم هغه هم ډېر تبلیغاتي دی. په هر صورت زما داسې باور نه شي چې دا هغه پورې ارتباط لري، دا سیمه ییز ناسته ده. کیدای شي لومړی قدم د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو او همدغسې د دوی د روابطو د ساتلو په برخه کې د سیمې د هیوادونو سره یو ګام وي.
د چارو کتونکو محمد اسحاق اتمر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان کړی چې د غزې جګړې د پاتې رسیدو د طرح پر سر هوکړې ته رسیدلی. تر اوسه معلومه نه ده چې حماس به دغه شرایط ومني او کنه. هغه ډله چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګرو په لیست کې لا هم شامل ده. ښاغلی ترامپ د دوشنبه په ورځ د غزې جګړې د پاتې رسیدو او له جګړې وروسته جګړه ځپلي فلسطین کې د یو حکومت د جوړېدو لپاره یوه شل مادیزه طرحه وړاندې کړه. په دغې طرحه کې دا هم راغلی چې د جګړې د پاتې رسیدو سره سم به د ثبات ساتلو لپاره لنډمهاله نړیوال ځواکونه هم ځای پر ځای شي. طرحه کې د یو موقت حاکم پلاوي جوړښت هم شامل دی چې مشري به یې ولسمشر ترامپ کوي او د بریتانیا پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر هم پکې دی. طرحه کې له دواړو لورو د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسیدو او د برمته شو د خلاصون غوښتنه شوي. په هوکړه کې د حماس ډلې د بيوستې کېدو شرط هم راغلی.
له خبرونو ور اخوا
په دې ټولګه کې درته وایو چې لز دکړو او کار زینې راګرځول شوی افغان جونې اوس په لاسي صنعتونو بوخت دي. دا چې دوی څه کوي په دې راپور کې مو د دوی کړنو ته کتنه کړې.
شاپا چلور کال کې چې د انجن پر مخ باندې د مکتبونو دروازې باندې دي، ورته موږ پیل کړل د صنایعو درس دی په برخه کې منتل هر خونه ډیر کټوار ده.
د کابل ښار اوسیدونکو ولس کله نه سنا د خونځې د هم ټولګي زده کوونکو چې د طالبانو حکومت له خوا لز دکړو راګرځول شوی سنا وایي چې د لتیرو دوه کلونو راهیسې د افغاني کلتوري جامو لپاره د مرایو او آینو جوړولو کار پیل کړای او په دې ډول ځان او خپل مور ته لرواني اړخه بوختیا برابر کړی ده.
اما هم شاوخوا دوه کله کې چې دستي صنایع په برخه کې کار شروع کړی ده او آینه د زیو مور ته ځي کوم او د خپل واسي واندازې تک توان او رس دی ورځې یو پکټ دوه پکټ سپار پکټ کې سلطاني نو یا پنځوس دانې وی ته یې کوم ما سره په کلی کور انجنیر هم دا کار کوي. په کور کې مې خپل مور هم دا کار کوي. صنایع درس دی په برخه کې منتل هر خونه ډیر کټوار ده. دغه کارونه مرسته کوي چې کوئی بوخت وساتي او له هر رقم روحي او رواني تکلیفونو نه په امان کې اوسي.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکو او د زده کړو له محدودیت مخکې د کابل طبي پوهنتون محصله زهرا هم ازادي راډیو ته وویل چې د لاسي صنایعو افغاني جامو او ځینو نورو کلتوري وسایلو د جوړولو په برخه کې په فعالیت سره نه یوازې ځان بلکې پنځو نورو نجونو او ښځو ته هم د کار زمينه برابره کړې ده. زهرا وایي د مهر بیوتیک په نوم کارګا کې هغه ښځې هم په کار بوختي کړي چې وړاندې په نړیوالو سازمانونو او مؤسسو کې کار کاوه.
د لحاظ اقتصادی بوی بلیا هم با خودم کمک کده و همچنان به همون زنان که دایی بخش کده ما کار میکنم.
دیگر ما و مصره دنو رو بخت و میرمن و اقتصاد تا دیره گته کده. کلا چه طالبانو پا کونزی و او پا انتونونو که دنجونو پرزده کلماتو دیتونو ولگه ول مقدفه دیتونو پیل کرد. ما سره یو خیاطه میرمن هم کار کوي چې وړاندې د یو سازمان سره کار کوي. خو چې طالبان راغلل هغه سازمان یې وتاړه. د دې فعالیتونو په پیلولو مې اوس ژوند کې د هغو وختونو په پرتله ډیر توپیر راغلی چې طالبانو پر موږ محدودیتونه ولګول. که څه هم اوس هم ستونزې شته، خو حداقل یو هدف لرم او هڅې کوم.
د کابل د دشتبرچی سیمې یوې اوسیدونکې میرمنې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وایي تر دې وړاندې په یو دولتي اداره کې کار کوه او په خبره یې نهه میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا له کاره د لرې کولو وروسته د خامک ګنډلو برخه کې کار پیل کړ. خو دې یوازې کابل کې نه، بلکې په خبره یې په جاغوري او بامیانو کې هم د خامک ګنډلو په برخه کې تر شپېته زیاتې ښځې بوختې کړې دي.
جوڑی جامع خاما گنڈو تواستو ہل تش پہ گنڈی ڈیرا گٹ کبھی بامیاں کابل تے راؤڑی مکے پر دکاندار نو پلورو چہاڑا جوڑا کے ترزور افغانی گٹ کو
د میرمنو وینجونو داسې وخت لاسي صنایعو ته مخه کړې چې د طالبانو حکومت لشپګم ټولګي پورته خونځې او پوهنتونونو او آن ټي پی انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو محدودیتونه لګولي او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې هم ښځې له کاره راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د روان کال په مې میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه ښایي تر 2020 کال پورې د دغه هیواد اقتصاد ته 920 میلیونه ډالر زیان ورسوي. دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د روان کال په فبروري میاشت کې د ایکپ سازمان په حواله خپور کړي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د لګول شویو محدودیتونو له امله د 2021 کال او 2024 کال ترمنځ د ښځو لخوا د سبسویو کاروبارونو شمیر څلور چنده زیات شوی دی. د راپور په ټکو د غیر جواز لرونکو سوداګریو شمیر چې د میرمنو لخوا پر مخ وړل کیږي دوه چنده ډیر اټکل شوی دی. که څه هم په راپور کې د تیر جمهوری نظام پر مهال د ټولو خزینه کارکوونکو او سوداګرو د شمیر په اړه څه نه ویل شوی، خو په ټکو یې له 2021 کال تر 2024 کال پورې په ټول افغانستان کې د ښځو په مشرۍ د کاروبارونو شمیر 3,60,000 دی.
اوریدونکو رو رو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې کېږو. روستای په زړه پورې راپور راخلو، هغه دا چې د امریکا فضایي تحقیقاتي اداره غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته انسان واستوي او بیا د یو بل ماموریت په ترڅ کې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي. تفصیل
د امریکا فضایي تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیږلو مهالویش لري. په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډیدلی دی، خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به درې کسه سپوږمۍ ته واستول شي، دوه امریکایان او یو کاناډایی. دا بل څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وی چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولي شکته نشي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داس وخت کې کړی دی چې د ډونالد ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا به بیا مریخ ته هم د تک ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولي د اډې د جوړولو هدف لري. د ناسا چارواکي لاکیشا هاوکنز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډیر احتیاط وکړي. د سپوږمۍ مدار ته تر دې ماموریت وروسته به په بل کال 2020 کې د ناسا بل ماموریت داوي چې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
د ازادي ملما
السلام علیکم احمد شیبریم خبرونه تشرغلی نن مو پدې خبرونه کې یو ځوان را مل مکړی دی نصیب الله لایق د په کندهار کې ژورنالیزم وبسته دی او اوس د یو خصوصي پهنتون د نشراتو د برخې عامر دی لایق صاحب خبرونه تشرغلی
شیبر صاحب سلامونه تاسو ته ازادي رادیو او خوشوریدونکو ته
لایق صاحب کله لمړی له دې تخلص را شروع کړ عادتا په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په یو وختونو کې سلا جګړې په دې وطن کې نه وي خلک ولې د تخلص سره ډېر احتیاط کوي چې داس چا تخلص په ځان کې نشته مې هغه مشهور سړی وي استثنا خو به لوه لایق د افغانستان یو تکړه لیکوال دی تاسو څنګه د تخلص ځان ته انتخاب کړ
شیبر صاحب د تخلص په اړه چې چیرو افغانستان کې یو کم داسې مسله با تاسو څنګه یادونه وکړله دروند او محترم لیکوال او شاعر شغل سلیمان لایق سره موږ صدقه نه لرو رابطه نه لرو دغه د لایق تخلص چې دی زموږ کوم چې یو ډول فیملی نیم هم دی زما د کورنۍ مشران سنويلي د مشر ورور بیا راځه دغه ستر ما پوری بیا زموږ د کورنۍ تر ډیرو کوچنیانو پوری چې دا تخلص مشران ورونه یې شې دی نو بیا زموږ هغه رسمي اسناد کې یو دغه رقم په ټولونو ملګرو په کورنۍ کې بیا امداد خلص ورسوري زموږ لپاره
لایق سپ تاسو تازه د ژورنالیزم له پنځه فارغ سوي یاست تقریبا یو کال وسو دا ژورنالیزم چې کله په پایل کې لوست په خپل خوښه انتخاب کړی او کنه د کانکور په امتحان کې د پنځه ته انتخاب شو
زه غواړم یو یادونه وکړم چې افغانستان کې اکثره ځوانان دغه د شش کارسوي چې د پوند کورنی په خواشه باندې یو پونځي وای یا ډېر هم کله داسې وخت راځي چې د مجبوریه د ژوند سختۍ څخه دی چې کوم پلان او هدف لري تر هغه پر نس رسیدلې هغه وخت وای مصارف څخه وای زه خپل له شونځي څخه فارغ کېدلم لا هغه لیسه فارغ کېدلم په درجه کې وم بیا یو غټ څنګه چې رااله هغه وخت کې 2000 کالو د کورونا وایرس هغه کوم بدمرغه مسله چې هغه رامنځته سول نو په بشپړ کې زموږ مکتبونه هم رخصت سول د کانکور مدګي مرکزونه هم رخصت سول فرغه سر ډیر موږ هم بیا خپل حس نه د پرېښه خو حالات داسې جوړ و چې تر ډیر پورې تعلیمي سیستم په افغانستان کې وخوای کی هغه وخت کې آنلاین برخه دومره قوي نه و نو خلکو ته فکر زکه دا شی درته اکثر ورسته بیا په آنلاین برخه کې بله بلی هیڅ څه ویجه مختلف خلګو له لوري څخه نو هغه کال زموږ درسونه چې و بيخي ډېر اصطلاح سره ټکنی سول او داسې کمزوري هم سول چې زما هدف دا و چې زه به ټیپ ته ولاړ شم خو حالات دا نه ایجاب ول یو ور خدا بيخي موږ لپاره بيخي خو په خیال چې کانکور زما نه په کار واخستس خو بیا هم کانکور زما نه واخستس ول او تا ژورنالیزم زما لومړی انتخاب ټیپ او دوه مې ژورنالیزم چې په خیر سره ژورنالیزم ته کامیاب شو
نو دا دوم د ژورنالیزم په څا اساس انتخاب کړی وو ټیپ خو لا په افغانستان کې څوک وایي چې کڅوک ډاکټر سی پراتون کې به خامخا کار ورته پیدا شي یعنی تقریبا سل په سلو کې تضمین سوی کار ده لیکن د ژورنالیزم په برخه کې د څنګه دغه انتخاب درلود
وخت کې چې کزو وایم دا مثلا تقریبا سلور کلونه مخکې وخت رسیږي په غوښ فو کې د ژورنالیزم د وختو کم کسان چې ډېر ماشوم هم کوښنيوالي کې مشکو کول کې تلویزیون لګیدلی وو د پاکستان یو تکړه ژورنالیست همدېش بحث کوي په سلا سر د پښتون طرز د دوینا طرز سوال کول طرز همداسي هغه چې کوم خبرونه به پر مخ وړله په دوه شانو سره په سلا سر ډېر متاثر شوی وم سره لږی چې ما غوښتل چې وایم خو دا مې هم ویل افغانستان کې دا خبره سل بي صدا نه تضمینېدل حالاتو اجازه نه ورکول چې هغه یو انتخاب څوک کې خامخا هغه انتخاب ته کامیاب شي البته په هغه د کورونا په کال باندې نو بیا مې ویل چې دا هم یو شوق دی او پوښښ وو کې د وظیفې په باره کې که څه وایم پوښښ وو کې د ژورنالیزم لپاره د ژورنالیستانو لپاره او د رسنۍ د برخې د کارکوونکو لپاره په کافي اندازه د وظیفو یا د کار د
او بازار تودو د ژورنالیزم. لیکن دلته بیا یو بل شی هم ده، طب له ساینس سره تړلی ده او ژورنالیزم اجتماعي علومو کې راځي او ساینسي علومو کې نه راځي، دواړه یعنی سره لري دي. څرنګه یو اړخ کې طب او بل اړخ کې ژورنالیزم؟
ولا دا سوال به ډېر جالب وي لپاره چې دی جواب وړي. زما لپاره زه به دا یوه خبره وکړم خو دا هغه چې زما ستا خبرې ته هغه ریل نیچرل والی راسي په مکتب کې وزنۍ مضمون چې زما تر ډېره حد ورسره لاس کړی وانم په ستونزو کې هغه د ریاضي مضمون و او دا تر یو وخت داسې راسي و. نور زه خپل په خپل وخت کې که ټولنیز علوم البته که ساینسي علوم که اجتماعي علوم په دې ټولو انشاءالله شکر برلاسي وم او په ځان باور درلودلی. نو د وښ په استادان سمح حمد ورا کسان زه د زیس سره بلد وم. زه وایم مطلب مې دا دی که چې هم د ساينس او د اجتماعي علوم ساحه سره یو بل څه بیلی دي خو د خپل مکتب په حال باندې زه په غوډوار برخه برلاس وم شون هر برخه چې تللی وای زما لپاره ان شاء الله سختي نه و.
که دې تراسم ژورنالیزم ولوست فارغ اسوي څه فکر کوي چې د پانتون په دوره کې مو د ژورنالیزم په برخه کې دومره څه زده کړی دي چې کچيري عملاً تاسو په دې برخه کې کار شروع کړئ دا به ممکن وي؟
چې ورسره تاسو پښتنه ډېر پر ځای پښتنه ده خو زه به یو شی وایم چې افغانستان په هر دولت کې قرار هم لري خو بیا هم کچيري موږ د افغانستان د تعلیمي نصاب هغه کده لورز د کړی کده په هغې په برخه کې د علي لیسی او د منځنۍ او د ابتدایي ښوونځي په برخه کې دا د نړیوالو د سره فرق دی او کته باندې خدمت مرکز او د نور لیر پرتو ولایتونو له فرق سره کوي. زه به وایم د څه به هم نه وایم چې موږ داسې پسې وي البته سل فیصد دا دغه لرو خو موږ په کافي اندازه البته چې په هغه کې هم ځینې مسایل د ستاسو په خاطر باندې د جنگونو په خاطر باندې د کورونا وایرس په خاطر باندې زموږ اکثره سمسترونه یعنی مې سي وی دي یا اصطلاح سره ځینې مزامین مو چونه مده چې باید ورکول سي هغه نور ورکول سي خو ان شاء الله کده فیصدي اندازه زور کما د اویا او د چا په منځ کې موږ په دې توګه دی یو چې اوس کوم برخې کار هم کوم عمل هم ځفه لرمه دا زما د پونځي سره یو تړلې برخه ده. ایډیټینګ دی په اصطلاح سره راپور لیکل دی او کڅو وایو کانټینټ کریشن دی د انګلیسي کې زموږ مان ماته مخرزه نو دا شان ټول زموږ پونځي هغه ملن برخه ده زوس وظیفه ورڅخه لرم.
زما پوښتنه دا وه یعنی هغه کوم څه چې تاسو په ژورنالیزم کې لوستل عادتا لکه تر کومه ځای څه خبرم په افغانستان کې عملی درسونه کم دي دي پانتون په دوره کې کېده چې تاسو دا ویلی چې خبر څنګه لیکي لیکن دا به خبر به در باندې نه لیکلې هم ده سره
نه په ځینو داسې دي د تر مزامینو فرق شي برساب لکه څنګه چې په نور مسل کې دا شی راځي استادان فرق کوي پانتون فرق کوي مزامین فرق کوي دا خبر شو ځای کوم شي ځینو استادان زموږ سره ډېر خوري چلی ده اوس هم دوه غویو عملی کارونه هم باندې کړی دي او وخت کې مودې ته باندې کړی دي او دا به هم وایم چې داسې سازمان هم و چې د مزامینو کې په اصطلاح سره څنګه چې تقاضا وغوښني پر نه پر موږ سوي دي او نه زموږ څخه ورته سوي دي.
کله چې تاسو ژورنالیزم لوست کنه په وخت کې د ژورنالیزم د دې له خاطر چې زه هم په دغه ډګر کې کلونه اوسه کار کوم کنه یو شی ډیر مهمه پکې دا ده چې ته باید رسنۍ تعقیب کې دا ډیر ضرور شی ده چې وا نوري نه له موضوعاتو خبرې دی سي او یو ډول لکه زنجیر سره تړلې دي موضوعات په دنیا کې کنه پیش سره تړلې دي نو بیا نه خبره څوک څنګه سلیکلې یا کار مخته نه سیوړي. څنګه دي پانتون په وخت کې رسنۍ اوري دي؟
بلې او زه خپل کوم پروګرام کوکی ماده په ملي کچه د ټولو دلمر همدارنګه د اریانا تلویزیون شرات اوریدل او نړیواله کچه کوم چې پاکستان کې د نړیواله شوبې لول دوه نړیوال هم ندي خو بیا هم په څه سن موس کار کوي پاګه انداز سره د بي بي سي الجزيره او همدارنګ طریقه کې ځینې نړیوال رسنې دي سي ان ان البته او سی جی ٹی این د دې رسنیو هغه راپورونه د دوی محتوا د دوی د راپور هغه د باندې کولو طریقه همدا غشان چې موږ سره لاس ګریوان وو تر یو اندازې پر مو کتل او ورسره په دغه کې وو اړیکه کې وو
یعنی تاسو تلویزیون ته ډېر اشاره وکړه ازادي راډیو مو اوریدل
بلې ازادي راډیو مو اوریدل او همدا زما سره مرکه اغه قدرته وایم د ارتباط یو لامل شاید همدا اوسې چې زه خپل په ازادي رادیو کې ما اوس مخ کې ازادي رادیو د نتورک په اړه چې د پښتو برخې په اړه د خبرونه کولې ما غوښتل چې یو څه وګرځېږم زما معلومات وکم تاسو د ازادي رادیو همکار غلی ملالی بشیر ما هغه تعقیبول البته دی غیخ پرونی مې په اصطلاح سره همدارنګ شی بر سر تاسو خپل خبرونه په فیسبوک تلار تاسو نشرت همستا پرغلار مې تعقیبول
او کبرته د ژورنالیزم دی برخه تراسو تاسو د ژورنالیزم دی پانسی دا دوره کچیر تاسو په خپل اوس د په پانتون کې خپل مسولیت لري د نشاط په برخه کې کچیر دغه دی پانتون د یو استاد په صفت باندې تاسو درس ورکي څه شان به بدلوي سي نوې ماسلې نسته کې د ژورنالیزم په برخه کې
عموما لکه څنګه چې بر سب تاسو په دې په کتر موږ به خیاري وایو چې په لسیزم تر موږ بالا کړ کار کړی دی او فکر کوم زه تجربه لري زما فکر تر ټولو مهم شی چې دی غدا د چې موږ تر تیوري فقط ویل او په باندې پوهېدل مهم دي نور د تیوري فوکس باید استسي او عملي برخه ته کوم حاصلې زده کوونکي باید ورداخل شي عملي برخه کې اوس هم څونه چې قضا د غونې کار البته نه دی ورسره شوی په عملي برخه کې باید د هر یو کریډیټ او مزمن جلا جلا فوکس باید پر عملي برخه وسی او همدارنګه یو ډیر زما لپاره صرف ژوندۍ شي شو هغه درته چې دا شان پرسوی دی زنه پوهیږم چې په افغانستان په نورو کانتونو کې څنګه مسلې یو محصل د درس په جریان کې البته په ټول سمستر کې دی ډیر ښه لایقي کورني کارونه هم کوي البته وخت په وخت په سیم کې سیمینارونه هم وړاندې کوي اپډیټ هم اخلي د درسونو هم د مخکې هم لورستو خو بیا داسې وخت راځي د امتحان په ورځ چې کله استاد امتحان اخلي د ټول شوبته یوازې د امتحان د پاشې څخه فیصله کوي چې زه د دې شش کار سره هم یم او له وخت وخت مې یو استادان ته مې کله چې زه د زمو استادان سره نږدې مجلس سره دا خبر مې ورته کړو چې استاد تاسو دا یو کار وکړي د محصل د سمستر د جریان کورنۍ دندو د فعالیتونو ته وګوري پر فرشي قضاوت مو کزه کوم کوي چې یو ورځ د اتمن انسان شاید په کوم مشکل کې شاید کوم ستونزه ولري
یعنی د امتحان د نمبرو په ارتباطو کله نا کله په ځینو پانتونونو کې د سی وی سي کې د سی سي دی یو عملی کار له خاطر استاد لس نمبرې وټاکي دی یو بل کورنی کار له خاطر 15 نمبرې وټاکي یو امتحان واخلي بل امتحان واخلي او البته په اروپאי پانتونونو کې دا دود هم شته چې یو محصل کله امتحان ورکي او بیا نمبر تر لاسه کی د کول سیسه استاد ته وایسه زپدین نمبر باندې راځي نه يم زه غواړم ستا امتحان بیا ورکم نو یغه ته بیا چان سر کوي فرزن 15 ورځې 14 ورځې یو اونۍ ورسته و تیاری وکه او استاد ما مغه سوالونه بیرته ترینه کوي نور سوالونه کوي فکر نه کوي دا هم بدلار نه ده
نه دا بدلل نه ده زنه مسایل کم دي سپرسي امتحان کورس کنه ژوند دي څلور کال وخت دی د کونټن پجریان کې چې کوم ځول لپاره موږ د امتحان لپاره مده کې نه درلودل د موږ د غل لپاره دوه مر امتحان ورکړي د غل لپاره مده کې نه ولیدل په کافي اندازه نه چې موږ ته قضا درلودل هغه ما خسته دي
ک لا پانتونه شاته ولارسم د مکتب وخت تاسو د میرویس نیکه په مکتب کې ابتدایي او لیسه دوره بشپړه کړې ده
ابتدائی دوره مو په کندهار ولایت کې د قبایلو منځنی ښوونځي عمل ته ویل او د منځنۍ وجلې سلفار منځنۍ دورې وجلې سلفار بیا درویش کلي سي تمش سي پارشه وروغت کې او بیا وری پاره رسوله
کله سي له ابتدایي مکتبه متوسطه ته ورتلې او بیا ورسته لیسې ته لیسو متوسطه خو میو زیاده دل وسيله څنګه په هغه وخت کې فرق درته څه معلوم سوسي نوې محیط نو درته یو څه ناشنا او که نه خټول یو کندهار
بالکل په دې خطر نه وي چې کوم منځنۍ شوازي کې چې ما لومړی ځل لپاره شامل شوم بیا مورې ابتدایي دوره بشپړه کړل دغه مرستې کلیسې چې موږ لاړو هغه لومړنی مکتب څه محلي مکتب دی د یو کوچنی سیمې په ساتنه دی حتماً محدود د هغوی د کار کولو د همدارنګه د ادارې د استادانو هر برخه چې وه د هغې سیمه پورې محدوده وه خو کومې نوې لیسې ته چې موږ لاړو هغه د ښار په منځ کې یوه لیسه ده چې زموږ لپاره بیخي ډېر حیرانوونکي وه لومړی حیرانوونکي کار دا و چې هغه البته ښوونځي وویل بیا خو نه لیسه شوله زموږ لپاره چې ډېر په ښه وسایلو سنبال وه استادان یې هم دومره لایق وو چې موږ خپل اریان وو چې دا استادان چیرې مخکې او بیا جالب لا دا وو چې دا مکتب کې د نظم ډېر سخت او خلق قانون وو چې دغه څخه چا سره روانه نه شوی او دا زموږ لپاره ډېر جالب وو چې موږ یې لا ډېر منظم کړلو دا د ژوند بیلابېلې دورې پر انسان چې راسي بیا انسان مزاج له سره اوړي
د لیسې دوره سمو په میرویس نیکه ښوونځي کې لوسته میرویس نیکه زیارت ته هم د مکتب له خوا کله ورغلی یاس په دې کلونو کلونو کې
د سې مسله و چې دغه د مکتبونو په ساته چې کله به زده کوونکي د علمي سیر لپاره بلا بیل سمه ته وړل کېدل چې د افغانستان د مکتبونو دغه پیسنا سر سیستم چې موږ ته څو نه معلوم دی دوی سره لږ ډیر کوشش کوي خو هغه سي دغه به هم نه جوړته مهیاسي شرایط او موقعي پلاس نه جوړغلی نه په مالي برخه کې دوه زیات سپورت کول ورته برابر شوی دي د وخت مطابق زما په یادې چې موږ یو وخت د کندهار ولایت کې د کلتور ریاست کې د میوزیم د موږ د میوزیم ته ورغلی وو خو دا زما لپاره ډیر جالب و چې میرویس ک زیارت ته موږ د مکتب د لوري نه یو ورغلی خو به له مکتب موږ ورغلی یم دسي
فکر نه کوي چې د زده کوونکو لپاره کدي ابتدایي ښوونځي وي چې په کندهار ښار کې درس وایي کدي متوسطي کدي لیسي دا خو د علمي سیر خو لګښتم نه لري خو کدي احمد شاه بابا مقبره هم سته او د میرویس نیکه زیارت هم سته دوی ته باید ورسي او له خپل تاریخ ځان خبر کړي فکر نه کوي چې تاسو اوس په پانتون کې هغه د مسؤلیت لري سدا ډیره ضرورت دی ابتدایي مکتب لپاره د لیسې لپاره د متوسطې لپاره او د پانتون لپاره هم
بالکل شي ورساب زما د مکتب فارغت تقریبا د 15 شپږ کلونه 15 کلونه البته په کې دوی شپږ مې شروع کیږي او وختونه کې کزو هم خو اتفن از مې یاد فکر کومه علوي تجربه نشته دا ډیره مهمه ده شهیدره مهمه د یو څه کوم کې لپاره چې خپل تاریخ هغهای خپل کلچر خپل ژبه او هر سره شنای یو خبره ده چې د مرستنک زیارت چې دی لکه نه شهر څه وتلی کو کران په نوم یې
سمه خو ده خودوم را نه دا وتلای کنه اغه دی اینو دی اینو مې هغه بل سر ته خلک ورزینو د میرویس نیکه زیارت ته خو تک اسانه نه ده
بالکل خبره ده چې مسله دې سده چې خلک شخصي تللی سي میرویس نیکه زیارت ته
نه نه شخصي تک بل شایده ما او بخشي ما ساس خبر نیسم زه دا خبره د دې لپاره درته کوم په پرمختللو هیوادونو کې مهم ځایونه ته زده کوونکي د ژوند په مختلفو مراحلو کې ورولي مثلا په ابتدایي مکتب کې مورولي متوسطه کې هم شاید ورولي پولیسه کې هم شاید ورولي په پانتون دورې کې هم ورولي ځکه انسان د ژوند په مختلفو مراحلو کې تغییر کوي ذهن بدلی شي او کله چې په علمي سیر باندې یو چیرته ځي او په یو مهم ځای ته ځي لکه د میرویس نیکه زیارت ته لکه د احمد شاه بابا زیارت ته کنه او یا د نور مهم ځایونه په کندهار کې شته که په کندهار کې څوک آلته نو طبیعي خبره ده چې کله دی یو تعلیمی مرکز لخوا ورزی، نو هغه استاد هم تیاریانی نیولی سی دوی ته تشریح کی. که ته د کورنۍ له غړو سره لاړ سې نو ممکن د زیارت ته یوه دعا وکړې او لاس پورته کړې او کېدای سي شاوخوا پکې وګورې او نور ترې راووسې. لیکن که یو څوک تاسو دا اوس فرزن د خپل پوهنتون د میرویس نیکه د پوهنتون محصلین زیارت ته ورولئ، نو خو مجبوریت احساس کوي چې خپل مې معلومات ترلاسه کړي سي د شاوخوا ادرات سره هم د زیارت څو وخت جوړ سوی ده، بیا څو وخت ترمیم سوی ده، د دې اهمیت پوڅه کې ده. د میرویس نیکه په باره کې هم شاید یو څه معلومات تاسو هلته شریک کړئ. کېدای سي چې محصلینو یا زده کوونکو ته دا هم وایسي چې په فلانۍ ورځ باندې د میرویس نیکه زیارت ته ورځو، یو کس فرزن حاضر دی سي چې د میرویس نیکه په باره کې د معلومات راټول کړي، هلته د زیارت په سر دی له نورو سره شریک کړي. شاید دا تر ډیرو کلونو پورې د هغوی په ذهن کې پاتې سي. فکر نه کوي چې ډیر مهم کار دغه رقم علمي سیر چې مصرف هم پې کم راځي؟
ډېر مهم دی. البته دا شی چې دی شیبر سره زه غواړم د یوې خبرې یادونه وکړم چې زما په میرویس نیکه خصوصي پوهنتون چې البته یو خصوصي پوهنتون دی، په دې پوهنتون کې زما د وظیفې تقریبا موده کېږي. مخکې ما خپله کندهار پوهنتون کې رسنۍ مرکز ورته وایي میډیا سنټر، همالته وظیفه درلودله چې لکه څنګه چې تا یادونه وکړله د میرویس نیکه پوهنتون د محصلینو لپاره دا یو ډېر ګټور کار دی. وخت په وخت به انشاءالله دا کار سوی هم دی او به هم نور سي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله چې دا د یو افغان زده کوونکي لپاره د یو افغان محصل لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې له خپل تاریخ آګاهي، له خپل کلتور سره بلد وي او په خپلې ژبې باندې پوره پوهه ولري.
او بل یو بل شیم ده، د پانتون په دوره کې خلک تیسس لیکي، په افغانستان کې هم دا دود شته. تر هغه تیسس له مختلفو کتابونو څوک راخلي، هغه د علمي سیر تیسس یا مقاله ممکن ډیره اغیزمن او موثره وي. یعنی دا هم یو شاید چې خلکو ته ممکن ګټه ډیره ورسي، او کله چې په یوه ډله کې څوک دغه معلومات له نورو سره شریکی شاید اغیزمن هم وي. یعنی دا تاسو د له پرسه ژورنالیزم وسته ده، نو ژورنالیزم ژورنالیست خو کېدای شي چې په دغه علمي سیر باندې ولاړ شي، هغه مکان، فضا، زمان، د هر څه ته فکر وکړي، هغه شی به تکرار هم نه وي، تنها به ارقام نه وي. میرویس نیکه په دې کال وزیږید او په دې کال باندې وفات شو او دومره کال پاچاهي وکړه کنه، پخې کېدای شي د غوسنۍ حالت هم ترسیم سي. او که څوک له روسي او بل محصل دا کار کوي، هغه بیا هم نه وای شي. خو په هر حال لایق سب کبیر ته دې تراسم له ژورنالیزم سره که څه هم تاسو د نشیاتو مسولیت لري، لیکن نور له ژورنالیزم سره څه فکر کوي سي ورس پر ورس تریلري کې شي او کنه هم دغه د نشیاتو مدیریت په خپل تاسو په دې ډګر کې ساتلی یاست؟
ژورنالیزم په خپل ځان کې تاسو ما ډېر ښه معلومات ستاسو چې ډېر یو پراخ علم دي او بیلابیل برخې لري. د اوس لپاره زه د ژورنالیزم البته د ایډیټینګ په برخه کې اخته یم.
څه ایډیټ کوئ تاسو؟
زما لپاره اوس همدارنګه کوم د ګرافکس ډیزاین، ویډیو ایډیټینګ، ویډیو راپورونه چې همدارنګه د مطبوعاتي راپورونه لیکل دي، همدارنګه چې کله موږ د ټولنیز رسنۍ لپاره کوم راپورونه آماده کوو همغه دي، وخت په وخت محصلین آماده کوي لزوم پروګرامونو لپاره، همدارنګه کوم یو ته یو بل خبري اعلانات هم دي.
دا مختلف شیان دي، د هر یو ایډیټ هم یو څه فرق لري، هم داسې نه ده؟
بالکل
ډیر فرق لري. ځینې د اعلانونو لپاره باید لنډي سډیر فارم وکړي، د ویډیو لپاره باید سترګو ته فارم وکړي، او د نورو لپاره عادي لیکنو لپاره باید متن ته پام وکړي، او که د راډیو لپاره لیکي باید غوژنو ته پام وکړي کنه. یعنی مختلف شیان دي، مختلف شیان دي. جالب سسری ایډیټ کړی دی او د غوس راته وایي په ذهن کې پاتې کې د دې مرکه په خیر کې سره شریک.
شي برسات کده خبر وکم چې زه خپل د نورو ګرافیک ډیزاین ته ایډیټ سره سره د ریډیو په برخه کې ما هم تقریبا په کافي اندازه سره کار کړی دی. کندهار پوهنتون په داخل کې د په هم تر ځخ په نام سره ویډیو ستا ورې د یو کال لپاره ما د ولنټیر کار کوم په صفت کار کړی دی پرې نو خبرونه درلودله او دغه تر څنګه ز کاینا وخت د شیرونو یو دا نه دی چې کومې هم کوم البته چې د خلکو ډیر خوشي او دا وایي چې تاسو کومې باید زیات شي کوچن د ژوند سره به تونه په منظم ډول مشهمې ریکشن استګي هر وخت مو شوق سره فراغت په لاس راځي فارغ وخت به مدا کار کړی دی او نور دې چې ورخه کې د اډیو ایډیټ ز دې شیم چې اډیو شې ایډیټ کما
نه یو کوم جالبه تجربه د سسي یو شې ډیر ناشنا در تشکر سوې په ذهن کې در ګرځي دا اوس سره توې سي ګوره دا رقم یو شې چالي کلی او ډیر ناسم او ما د سسان کو او بیا برعکس او بیا تاسو په ایډیټ کې تیر وتیاس
حتماً لازم دا ژوند برخه دی بس ډیر برخه راځي
تاسو په یادی شي د کومه تجربه په ذهن ته درګرځي
ولې دا شریکول چې زیاته په انشاءالله سره شریک کوم شي بر صاحب دا چې واخله غلې و چې ما یو پوسټر ډیزاین کړیو نو دا پوسټر سره لیش ما درې ور سلور ورو الهام دی بیا می زموږ مسول کاست هم واسته وي یعنی سره لیچ ما ډیر کوشش وکړ چې دې غلطی نور ایست سي ایز غلطی نه پکې کې دقیقه او پورا د ډیزاینینګ د اصول مطابق راسي او هر ور چې ما راس سره په دې غلطی و نو بیا ما ځان سره ډیر وخت خندل خندا پر دې راتلل چې ز غلطی به ډیره ساده و ډیر وسل کومه مې د خوزما باندې فکر کړی دا زما د ایډیټینګ غداول سر دغه یو خاطره البته کوم دا سوالات چې زما لپاره ډیر حیرانوونکي زه په دې نه پوهېدم چې دا خپل غلطي زه ولې نه سم پیدا کولی خو څنګه وخت په تیرېدو سره کرا کرا دې ته متوجه شو چې اکثره دي چې دقیق وخت سره خو مسول کسي بیا ګوري یو ځل بیا هم باید تر نظر تیر سی بیا باید شریک سی
او لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل سي کله چې څوک امتحان ورکوي کې د سي په دې د دې امتحان په ورځ باندې د تباسم نه وي نو سوالونه سم حل نه کی د ایډیټ هم فکر نه کوي چې همدا سي د انسان کې د سي یو رسم ایډیټ وکي بل ورځ سمونه کی نو انسان باید په ځان باندې ډیر به اعتبار هم نه وي خو ډیر ډاډه هم نه وي انسان ماشين نه ده څنګه لایق سم همدا سي نه ده او دا 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 ژوند خو هم دا سیده ډیره مننه نصیب الله لایق سي په دې خبرونه کې مبارخه را سره واخ سکور ودان
سلامات وسی ستاسو څخه او د ازادي رادیو د ټول ټیم څخه ډیره مننه چې موږ ته مو اخره کې سلامات وسی
سم رب ملي سم رغانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمرا بھی ملی سمرا گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کرو داس دے رکڑو چے دے زان پغم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پغم دے پوہن کرو وز دے رنری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو کیگی جون نازاب شوی د خوبونو نامو یار کیگی